شروع کی یو ساته خبری خبرونه کی د سرټکی د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې ویلي پاکستان کې په مطبوعاتو بندیزونه او د اقلیتونو له حقوقو سرغړونې له هم دوام لري. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د بيدرک خلکو لپاره روان احتجاج منتظمین وایي ورته معلوم شوی چې ریاست د ملک کم شمیره ټکو کې بلوچانو ته ډیر سپک ګوري. د پاکستان د خزانی وزیر ویلي د نړیواله مالیاتي ادارې IMF ایگزیکټیو بورډ د زیارت په ورځ پاکستان لپاره د 3 ارب ډالرو د قرض پروګرام څخه 100 میلیون ډالرو قسط ورکول منزور کړي. او د امریکا مرکزی کمان ویلي امریکا او برتانیې په یمن کې شپږ ځایونو کې د هوتسي وسلوالو شپېته اهدافو باندې بمباري کړي. خارجه وزیر انتونی بلینکن بهیر احمر کې نړیوال سمندري بیړیو باندې د بریدونو تور په ایران لګولې. قدرمنو اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اوري مونږ سره اوسئ.
سړی مشه زای مشواخمند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د جمعې ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی می او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم خبرونو په اړه باندې راپورونه پلوتا دا وخت موږ سره د ډیوا همکار پیر زبر شاه صاحب ملګری دی او دا غینه به هم د امریکا او برتانیې د اسکارو لخوا چې په هوتسي وسلواله باندې یمن کې کوم حمله شوې دي د امریکا مرکزی کمان ویلي دي چې په دغه کې په شپاړه سوزاینو کې دوی شپېته اهداف د هوتسي وسلواله په نخښه کړی دي. په دغه د نور تفصیل لپاره پیر زبر شاه صاحب ته هر کله کو پیر صاحب سړي مشه
رااله
مننه پیر صاحب کلمړه دغه زایونه راته وخای چې په کم کم زایونو کې دغه بریدونه شوي او دا سه کم اهداف دي چې هغه په هدف کړی شوې دي.
نو جی دا خو پرون چې کوم دلته د امریکای سنټرل کمانډ چې کوم دی او وی چې کوم بیان خور کړی دی هغه کې دوی دا وایي چې شپېته حمله کړی دي او په دې کې تقریبا دوی شپاړس مختلف ځایونه دی په یمن کې چې کوم دی حوثیانو لاندې دي او وی په نخه کړی دي او په دې کې او وی ټول چې سمره هم د میزایل سیستم دی او بیا په کې لانچینګ پیډز دي او وی کمانډ اند کنټرول چې کوم سیستمونه دي او هغه کې په کې ادوی وی چې په نخه کړی دي او دلته چارواکي دا وایي چې ډېر زیات نقصان ورسولې دي او 15 کسان حوثیان په خپل وای چې هغه په کې مړ دي او نور مرګ جوب لبیا نور پکې پته نه لګي. خدا دې چې دا اول ځل نه دی کته چې یاد 2014 کې هم امریکای په داسې په هغه باندې حمله کړی و او دا خو پرونې چې کوم حمله د دادا سراغل چې پرون دلته په نیویارک کې د یو ان چې کوم یو ان سکیورټی کونسل د امنیتی شورا دا هغه کې یو قرارداد امریکای وړاندې کړی او د هوتیانو په خلاف او کې داودی چې څومره دوی حمله کړی دي او اوس پرې موږ بیا ساتو چې او وښت حمله کړی دي هوتیانو چې کله نه دا و مکتوبر نه د حماس او د اسرائیل دا جنگ شروع شوه دي. نو دوی حمله مځاتې شوې دي او دا اوس حمله ته یو سفارتي جواب پرون امریکای ورکړیو او بیا پرون ورکړیو پرون بیا شپه حمله هم په وکړه. نو اکی ډیر زینه په نخ کړی دي او مکتبس تفصيلات راځي خو بهر الفلال خودي په خپل دا وایي چې شپاله زینه شپه ته حمله کې دوی په نخ کړی دي په یمن کې.
پیر صاحب دغه تازه چې کوم پرمختیاوي شوې دي دغه ته د عرب نړۍ له خوا داسې کوم خبرګون مخه تراغلي چې هغه څه وایي.
نو جی عرب خبرګون خو یو خدا سه دی چې په خپل په یمن کې ډېر زیات غټه مظاهره شوې ده په زرا او خلکو پکې برخه اخیستې ده او غوي دا چې کوم حمله دي او غوي کډغنه کړی ده او غوي کنډم کړی دي خو ور سره د یمن چې کوم خپل حکومت دی چې کوم سعودي سپورت هغه حکومت سعودي سپورت باندې چلی نو غوي ویلې دي چې دا حسین په خپل ځموار دي په خپل په داشه په ځان راوستو چې په دوی باندې حمله وشو. خو دې کې بیا مهم چې کوم ورغوندي هغه د ایران دی دا ویلی دی چې دا د انټرنیشنل چکم قانونونه دی بن لاقوامي هغه خلاف ورزي دا او د یمن د خودمختاري او علاقائي سلميت په خلاف دا یو حمله ده او هغه ویلی دی چې دا امریکا او برتانیا کوشش کوي چې کوم اسرائیل کې لګیا د په غزا کې د فلسطینانو په خلاف هغه تمرسته ورکي. د غسیب یا سعودي چې کوم بیان وینو هغه دا وایي چې په کار دی چې نور دا جنگ خور نشي او ورسره د دلته خور سره دوی دام ویلی دی چې په کار دی چې دلته چې کوم پدې سیمه کې پدې خلیج کې چې کوم جازونه زی پرټ سی کې هغه پکار دی چې هغه محفوظ وي او هغه ته خطر نه وي. مطلب دا دی چې کوم حسین او طرف نه خطر دی هغه یو کیسه طرف ته اشاره ورکړي. دا بیا پر روس بیان دی, روس خو بیا دا ویری دی چې دا چې کوم پرون قرارداد او امریکای سره وړاندې کړي او یون سکیورټی کونسل کې وچ دی هغه غلط فائدہ اخلي امریکا چې دا حمله کوم کړی دا. او دین علاوه بیا حزب الله د نور جارډن پکې کوم بیان ورکړي دا جارډن هم هغه دا ویری دی چې دا خنډ دی کړی او پکار دی چې دا بند کړی شي. دغه سه ترکی ډیر اهم هغه د ترکی تیبردان ویری دی چې امریکا او برتانیا د ریډ سینا د وینو سمندر جوړوي لګیا دي. نو بهرحال دا بنیادی ډیر غټ پرګون دی, خو موږ دلته ګورو چې سعودي یو طرف ته الته په یمن کې هغه حکومت سپورټ کوي چې کوم حوثیانو په خلاف دی, دغه سه ایران حوثیان سپورټ کوي. نو ما نه دی خیال چې دا سه غټ پرګون دا سه پراغلی, خو بهرحال دا چې کوم بنیادی پرګون عامه تاسو ته وړاندې کو.
ډیره مننه پیر صاحب, تاسو
ډیره مننه.
مننه. قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه الله هم دوام لري. او موږ سره په اسکایپ اوس د وایس اف امریکا د امنیتی او ترهګری ضد جګړې په چارو باندې پوها یو خبريال جف سلدن ملګری شوی دی. جف سلدن د وایس اف امریکا لپاره د امنیتی چارو خبريال دی. وی ویلکم یو جف سلدن ټو دیوا.
مای پلیزر.
ثانک یو. لیټ می translate the question I'm asking from you to the audience first, then I'll come to you. قدرمن اوریدونکو د جف سلدن نه بلومړې منګه چې کوم پوښتنه کوو نو هغه داري چې د امریکا چې کوم اهداف د غبریدونکو کې ترلاسه کول غوښتل, آیا هغه اهداف دی په یمن کې ترلاسه کړل د هوتسي اغیانو په خلاف چې کوم دی بریډ کړي دي, او دغه بریډونه چې کوم دی نو هغه سمره خپل اهداف سم لګیدلې دي یا پورو؟ سو مای فرست کوېشن فرام یو ویل بی واټ ور د سپیسیفک ابجیکټیوز اف د یو اس لیډ سټرایکس اگینست د هوتسی ریبلز ان یمن اینڈ هاو افیکټیو ور د سټرایکس ان اچیوینګ دیئر انټینډډ ګولز؟
Senior U.S. officials who spoke with us following the strikes carried out by both the United States and Britain against the Houthi targets said that the goal was to significantly degrade the ability of the Houthis to carry out additional attacks on shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden. The targets that were chosen, the first set of targets were radar systems and also air defense systems that could have perhaps fired back or prevented the U.S. or try to stop the U.S. and Britain from carrying out these strikes. Those targets were taken out. And after that, the United States and Britain focused on hitting with precision guided munitions all the areas, command and control centers, but also specifically storage facilities and launch facilities where the Houthis were storing and then using and launching the ballistic missiles, the cruise missiles, and the one-way attack drones that they have used in nearly two dozen attacks on shipping over the last several weeks.
I would like to translate to the audience what you said. جف سلدن وای چې د امریکا او د برتانیې لخوا چې کوم بریدونه شوي دي نو په دې کې جنگي جازونه کارول شوي دي, سبمرین یا د اوبو په تل کې چې کوم سفر کوونکي جنگي بیړۍ دي نو هغه کارول شوي دي, جنگي بیړۍ څخه میزایل ویشتل شوي دي چې په هغه کې د هوتسي وسلوالو چې کوم د وسلي مرکزونه دي هغه په هدف کړی شوي دي, د دوی د تربیه کوم مرکزونه دغه ویشتل شوي دي, د دې د رډار سیستم یا نظام چې کوم دی نو هغه پکې په هدف کړی شوی دی, او دغه معلوم اهداف د کومې لپاره چې د امریکا لخوا دغه بریدونه کېدل او هغه په دغه کې رساویشته شوی دی, تر دې حد پورې چې کوم معلومات د امریکایي چارواکو لخوا دی تور کړی شوی دی نو په هغه کې دغه تفصیل هغوی بیان ک. مای سیکنډ کوېشن, ډو د سټرایکس رسک اسکلیټینګ د کانفلیکټ ان د میډل ایسټ انټو ا براډر ریجنل کانفلیکټ؟ Jeb?
Repeat the question.
Do the strikes risk escalating the conflict in the Middle East into a broader regional conflict?
The concern all along with all the events happening right now in the Middle East, whether it's what's happening in Gaza between Israel and Hamas, or even with the Houthi attacks on shipping in the Red Sea, the concern has been that any misstep could result in an escalation and in a broader regional conflict. U.S. officials that we spoke to said that the targets chosen for these strikes against the Houthis were very specific. They aimed at capabilities. They aimed at targets where there was likely to be no civilian presence, so there wouldn't be any civilian casualties as a result of these strikes. They also chose targets where there were capabilities, but not necessarily a lot of people. And even in the initial responses we've had from the Houthis, they've said that in these more than 60 strikes against 16 areas in Houthi-controlled Yemen, only about five Houthi militants have been killed. So the U.S. is trying to take out capabilities, but minimize the risk that this could grow into something bigger. The big concern is what the other Iranian-backed militias, the other Iranian proxies in the region might do. And so far, despite a lot of talk, despite a lot of misinformation, U.S. officials have said they really haven't seen either the Houthis or any of their allies mount any sort of significant response. However, they are cautious. They understand that could happen. They think, though, that whatever happens, it will still be contained to Yemen and to the Red Sea region.
Let me translate that to the audience, Jip. Thank you. Qadarmun Ardunko, Jip Aiche. په منځني ختیځ کې د دغه حمله په وخت باندې که احتیاط نه کړی شي او لږه غلطي هم وشو نو دغه غلطي په سبب باندې دغه جګړه په منځني ختیځ کې نور هم غزیدای شي نور سیمو ته څنګه چې د اسرائیل لخوا په غزه کې کوم عملیات روان دي او په هغه کې پوره کوشش شوی دی تر دې وخته پورې چې دغه دغه جګړه د غزه نه نور سیمو ته و نه غزیږي او د امریکا د وړاندې نه هم په دغه کې خپل حل ځلې روانې وي او تر دې وخته پورې چې څومره سفارتي حل ځلې شوې دي نو هم په دې کې د دې کوشش دا و چې دغه جګړه نور سیمو ته و نه غزول شي. My third question, Jeff, what are the potential implication of the Houthi threats to launch more attacks on the U.S. and international targets in the region?
U.S. officials are concerned that the Houthis will not get the message necessarily from these strikes, and that while their capabilities have been degraded, U.S. officials said following the strikes, the initial assessments indicated that significant damage was done to Houthi capabilities, that the Houthis will still try to mount some sort of attacks, may still try to go over after shipping in the Red Sea. U.S. officials, though, all the way up to the White House and President Joe Biden have been very firm, and they've warned the Houthis that should the Houthis persist in carrying out these attacks, the U.S. and its allies will not rule out carrying out further strikes that will degrade and damage Houthi capabilities.
جب سلدن وای چې د هوتسی وسلوالو لخوا وړاندې چې کومې حمله شوې دي نو هغوی د خپل حملو جاری ساتلو دړکې هم ورکړي دي او غواړي چې دغه حملو ته دوام ورکړي خو امریکا او د هغې ملګري هیوادونه به هم د دغه ځوابي حملو څخه چرته نه وروستو کیږي او بیا هم که چرته هغې حملې وکړلې نو امریکا او د دې ملګري هیوادونه به هم د هوتسی وسلوالو اهداف په هدف کوي لکه څنګه چې په دې تازه کې دي کوم ځوابي حمله کړې دي په هغه کې د هوتسی وسلوالو مرکزونه وشتل شوې دي او دا غوي چې کوم د وسلو یا دغلته کې دا غي د تربیه کوم یا د درون الوتکو دا غي چې کوم مرکزونه هغه په هدف کړې شوې دي رساويشته شوې دي نو بیا د پاره به هم هغه دغه سي د حملو نه نه پورستو کیږي نه په شا کیږي. ثانک یو جيب.
My pleasure. Thank you for having me.
Thank you. قدرمن اردن کو تاسو د جپسلډن خبره ترې واوري دي منګه هم په دغه موضوع باندې بل راپور لرو دغه راپور زمونږه همکار بختور شاه تیار کړی دی او په دغه کې د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د منځنی ختیز چې کوم خپل سفر د نو هغه سره رسولې ده او په دغه خپل سفر کې نوموړي چې په بحیر احمر کې کوم بریدونه په نړیوال سمندري بیړیو باندې شوې دي نو د هغه تورې په ایران باندې پورې کړې ده او په دغه بریدونو کې چې کوم سوداګریزي بیړۍ د تیر اتوار په ورځ باندې وشتل شوې دي نو په دغه اړه باندې د امریکا د خارجه چارو وزیر دغه بیان ورکړی دی ویل دي چې دغه ډول بریدونه به ډېر سخت نتیجې ولري په دغه اړه باندې د سندیسین راپور تاسو ته زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي
خارجه وزیر انټونی بلینکن د منځنی ختیز د نهو ملکونو دوره سر تور سهوله موړي د خپل دورې په اخر کې د مصر سر خار قاهره کې ویلي په خپل سفر کې د سیمې د مشرانو سره د لیدلو کتلو په وخت په دې خبره زور اچولې چې دغه جنگ نور سیمې ته راخور نشي او په غزا کې فلسطینی وګړو ته مرسته ورسي نموړي ویل د حماس په ضد د جنگ وروسته په فلسطین کې د حکومت په سر د منځنی ختیځ د مشرانو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ شوه
بل لاره دا چې د حماس په شانو او د حزب الله لپاره رواني ترهګری ته پاملرنه وسی چې د ټولو تر شا ایران لاس لري که تاسو دغه لمړی لار ورکړی او خوريو بل باور وکړی او اسرائیل هم له ځان سره شامل کړی د امنیت څنګهولو زمواري واخلې نو په دې لار تاسو د فلسطینی ریاست جوړښت رسیدلای شي دغه به واجنې غوړه لاروي چې سره به په سیمه کې د ایران لپاره د روانو پراکسي جنگونو مخنیوي وسی کوم چې زموږ او د ټول سیمه لپاره مسلې جوړوي
بلینکن ویل هغه اسرائیلی مشرانو ته ویلي چې د سیمې نور ملکونه دې ته خوشاله دي چې اسرائیل ته د امنیت ضمانت ورکړي خو کچر اسرائیل د فلسطینی ریاست په جوړولو کې مرسته وکړي د اسرائیل موجوده حکومت د 8 اکتوبر د حماس ته بدون نوړان دي هم د فلسطینی ریاست ته جوړیدلو سخت مخالف دي په حماس د اسرائیل په بریدونو کې د غزا د دریش لاکه خلکونه اکثریت بې کوره شوی او حماس د انتظام لاندې د فلسطین د صحت وزارت تشمیرو تر مخه تر دې مهاله دریش زره 300 فلسطینیان د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې وجلې شوی په داسې حال چې په دغه سیمه کې د وړاندې نتاو تریخواله زیات شوه ایران د زیارت په ورځ په خلیج عمان کې یو رتیلو بیړۍ نیولې او خپل بندر ته بوتلې ده ایران وای دا ګامې د امریکا په بدل کې اخیسته ځکه چې وای تیر کال هم دغه بیړۍ امریکا نیولې و د امریکا د خارجه وزارت ویان وینډټ پټیل د ایران دغه ګام ته داسې خبرګون وایو
ایرانی حکومت د بشمدستی ډول دغه بیړۍ او دغه عمله خوشحالي د یوې سوداګریزي بیړۍ غیر قانوني نیول د ایران داسې تازه ګام دی چې غواړي نړیوال تجارت خراب کړي
یو سیرونکی وایس اف امریکا ته وویل د ایران لخوا د تیلو د بیړۍ نیول د هغې لانجې تکرار دی چې د امریکا او ایران ترمنځ روانه ده
زما خپل خیال دا دی چې دا د ایران د پاره یو داسې موقع و چې هغه یې ځای کولې نشو دغه د تیلو ټینکر بیا دغه ځای نه تیرېدلو چې د ایران سمندري حدود ته نږدې وو نو ایران د موقع نه ګټه وچته کړه او راګیر کړو
خغله به ټانکا زیاتوي واشنگټن او تهران دواړه نه غواړي چې د اسرائیل او حماس د جنگ اور ټول منځنی ختیځ ته خور شي د خارجه وزارت نه د وایس اف امریکا خبريالې سانډي سند لپاره بختور شاه وایس اف امریکا ډیوا واشنگټن ډي سي
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکیچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
قدر من اردن کو د ډیوټي وی خبرونه لا هم دوام لري. د بشري حقوقو د سار نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ ویلي چې په پاکستان کې په مطبوعاتو د بندیزونو او پرزدې د ګامونو لکبل خبري اعلان د سنسرشپ سره مخ پاتې شوې دي او حکومت د هغو لکونو بې وزله خلکو په مرسته کولو کې پاتې راغلي څوک چې تیر کال د اقتصادي بحران له امله د غربت د کرخې لاندې تللې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوټي خبريال ارشد حسین په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
دا ماین بلوچ دا چې لتیرو شلو ورځو راهیسی په اسلام آباد کې د لادره کتنانو د موندنې لپاره د بلوچستانو احتجاجي پر لټ کې ناشته ده او د خپل لادره کپلار د بازیابۍ لپاره غک پورته کوي.
میرے والد
زما پلار میر سراج جتک د کال 2018 راهیسی ورکتې
پتا
ہے. په اسلام آباد کې د بلوچ یک جهته کمیټې احتجاجي پر لټ د تیرو شلو ورځو راهیسی دوام لري. احتجاج کوونکي وایي ک غوښتنې و نه منل شوي نو اسلام آباد کې به د ملګرو ملتونو د ودانې مخامخ خپل احتجاج پیل کړي.
پاکستان هندستان
د بلوچستان د دې احتجاجي کیمپ سره څنګه ته د تیرو 15 ورځو راهیسې د شهدا فورم په نوم بل احتجاجي کیمپ هم لګول شوې دي چې د بلوچ یک جهته کمیټې غړي وای ریاست د دغه کیمپ لاټړ کوي.
میرے خیال سے ان کو بلایا ہے اس لیے کہ
زما په خیال دا خلک راغختل شوی هم د دې لپاره دي چې مونږ وېرېږي او مونږ د غوښ سره مخ کړي او په دغه خلکو کې ډیر داسې کسان شامل دي چې دلته زمونږ په پرلت کې د شاملو خلکو په کورونو باندې چاپی لګي او د کورونو د غړو په غیرولو کې
ککړدی.
د شهدا فورم مشران دا تورون ردوی چې د دوی احتجاج د بلوچ یک جهته کمیټې د روان پر لټ د ګډوډولو لپاره را جوړ کړی شوی دی.
سٹیټ شاید انکو
د بلوچ یک جهتی کمیټې مشران د ثابت کړی چې ګینه د شهدا فورم د احتجاجي کمپ ته د ریاست ملاتړ ترلاسه دی. دا کمپ د شهیدانو د وارثانو په خرچه چلیږي او کېدی شي بلکوم ریاست د بلوچ یک جهته کمیټې احتجاج ته فندونه ورکوي.
د بلوچ یک جهته مټه د سوري لاندې د احتجاج پر لټوال په بلوچستان کې د خلکو د جګړې لا درکو د لړۍ و درولو او د ډټ سکواډ د ختمولو غوښتنه کوي او وای بای چې په بلوچستان کې د خلکو د عدالت پرته د وجنو او د لا درکو په اړه د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو کاری ډله واستول شي.
هماري زندگی زندگی نه ده.
د پلار نه بغیر سمشوند ژوند نه دی پاتا. همش تمړو په مثال یم او د خپل خوند په ګډون می ژوند ډیر په اذیت کې دی.
ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
په بلوچستان کې د جبريل درکيو د عدالت پرته د وجلو خلاف د بلوچستانو احتجاجي پرلت په اسلام آباد کې لهم روان دي. د روان احتجاج منتظمین وایي چې ورته معلوم شوې ده چې ریاست د ملک کمشمیر طبقو کې بلوچستانو ته ډیر سپګوري. په دغه اړه د ډیوا خبريال لیس خان صاحب دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه ملګري دغه تر کله کوي. لیس خان صاحب ستړي مشي الیاس خان صاحب د دغه احتجاجي پر لټ چې کمی ورسته شي بي دي کدا اوریدونکو ته وایي چې په دغه کې برخه اخستون کی هغه څه وایي هغه غوښتنې سدي د حکومت خبرګون سدي.
چې
اشفاق
صاحب دا احتجاج چې د تربت نه تقریبا د سلويخ روز نه زیات او شوي پیل شوی او بیا وروسته د بلوچستان د پنجاب خیبر پختونخوا په بل سیمو نه وروسته د اسلام آباد ته راغلی دی. دلته کې هم د دوی شلو ورځو نه زیات کیږي. دا د اسلام آباد پریس کلب مخې ته دوی په یو عام ټینټونو کې دغه خپل احتجاج جاری ساتلی باوجود د دې چې اسلام آباد کې یخنۍ ډیره زیاته شوې ده او بنیادي سهولتونه هم دوی ته نه دي مله او په دې کې او زیات تکالیف سره مخ دي. د دوی دغه وینا دا چې موږ صرف خپل جایز او غوښتنو ته د تکې راغلی وو چې هغه کم د عدالت پرته وژنې دي او کم په زور د درکه کول دي د بلوچستانو د دې ادرول شي د ریاست ذمہواری ده د خپل اولس د جان او د مال حفاظت کول. او موږ د هلي سره راغلی وو چې اسلام آباد چونکه د وفاق او علامت ته نو موږ دلته نه د خپل اواز د دې مطبوعاتو د لارې نړۍ ته هم رسول غواړو. بل طرف ته چې څنګه دوی راغله یو درې کسي کمیټې بیا حکومت جوړ کړه چې دوی سره خبرې وکړي د دوی چې کوم جایز غوښتنې دي هغه پوره کړي. هغوی دوی سره ملاقات وکړو او د هغې نه وروسته د هغې تقریبا د شل ورځې کېدو والا دي چې کله مونږه د مارنګ بلوچ نه دغه پښتنه او ریډیو ریډیو چې آیا دا کیسه پر مختګ شوی دی او کنانو دا غې د غویناوه چې تر دې دمه په دغه حکومت چې کوم دوی سره ژمنې کړې وې د کمیټې خاص کر چې مونږ به د دوی د پښتنې اعلی چارواکو ته رسو او دوی ته به مرستې ورکوو خو هغې کې هېڅ قسمه پر مختګ نه دی شوی. حکومت د دوی دغه وینا ده چې باوجود د دې چې مونږ دلته کې د خپلو خپلوانو د بیا منتلو لپاره دلته ناست یو احتجاج کوو شل نور کسان د بلوچستان نه له درکه کړی شوي دي. دغه لړۍ اوس هم دوام لري په کیمپ کې دننه زموږ خلکو ته درکې ورکول کېږي او د مارنګ بلوچ په وینا چې په ملیر کراچۍ کې زموږ په حق کې هلته کې یو جلوس ووتلو او هغه کې هم په سونو خلکو باندې حکومت اف آی آر درج کړی دي. نو د دې دغه ویناوه که زموږ د غوښتنې ونه منلې شوې مونږ صرف دلته کې نه بلکې د دې نه رسو بیا مونږ ډیپلوماټیک انکلیو کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د خپل احتجاجي پرلت پیل کړو.
الیاس خان صاحب دی کمیونټه خودلې ده چې د کمیونټي په ایسته باندې زید ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته چې د خپل احتجاج کم پایلای چې د کله راسه باندې د ګام اخلي
دا پښتنه مونږ کړی و د ډاکټر مارنګ بلوچ نه د هغه د غویناوه چې دلته کې اوس هم زیاتره مونږ بیا هم د حکومت د کسه هم ډیر زیات هیلمن دي نه یو خو بیا هم د ګورو چې مونږ تاسو کوټ جواب راکړي دا غې نرسته به مونږ د غام پورته کوو او د دې د غویناوه چې باوجود د حکومت لخوا درکې اور کولو نور نوی خلک را روان دي په دې احتجاج کې مونږ سره شاملېږي هغه د بلوچستان نم خلک را روان دي د خیبر پختونخوا نه چې کوم خلک لا درک پرې شوي دي هغه هم دلته کې را روان دي او دغه رنګ د پنجاب نم یو شمېر خاندانونه دلته کې راغلي دي مونږ سره په دې احتجاجي ناسته کې پرلت کې ناست دي. او د دې دا وویل چې اوس دا مسله که څه هم پاکستان یا رسنۍ یا مطبوعات مونږ ته هغه مره کوریج نه راکوي خو نړیوال چې کوم ادارې دي هغوی دا مسله راوچته کړې ده دغه رنګ د امنیسټي انټرنیشنل هیومن رایټس واچ دا اوس یو انټرنیشنل مسله جوړه شوې ده او په غټ غټ ځایونو کې خاص کر واشنگټن ڈی سی کې په لندن کې د دې هر څه پر ضد باندې یا زموږ په حق کې دا احتجاجي ناستې او مظاهرې شوې دي. نو د ډاکټر مارنګ بلوچ دغه وینا ده چې اوس به مونږ هله د دې ځای نه پاسو چې تر کومې پورې زموږ دغه غوښتنې پوره کړې شوې دي.
الیاس خان صاحب د ملکی میډیا دغه مظاهرې ته څومره په خپل خبرونو کې زیور کړې ده؟
د دې کې اشفاق صاحب کومګ وګورو نو ډېر کم چې څنګه نور ځینو ته ځای ورکول کېږي عام وړو وړو پروګرامونو ته انټرټینمنټ ته نو هغه عمر زه دې ته ایوای د یو دوه چې اېک اېک دوه باندې جیو کې د حامد میر پروګرام وګورو هغه ځای ورکړی دی. د غرنګ دان اخبار کې خاص کر په دې باندې متواتر درې سلور ادارې لیکل شوی دی دا رنگ پای کې مزامین هم راغلي دي مختلف کوم کالمنستان دي خپل کالمي لیکلي او کوپ اورال بیا موږ وګورو د پاکستان چې کوم مین سټریم میډیا دا هغه عام اخبارونه دي یا کوم ټلویزیون چینلونه دي نو هغه ریپورټران دلته راخوشي دلته کې خبرې مو کی او هغه بیا خپل بدواتو کې یا په ټلویزیون چینلونو باندې هغه نشر کول نشي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو ډیر مننه
مننه خوشاله. وی او ایډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ ټي وی تازه تولا او بے طرف خبرونه دسونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salimini sata la divasarose
خضرمن ریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه واګي او سم زو دی بل راپور پلوتا په باجوړ کې په بمی چاودنه کې جو بل شوی پولیس وای چې خپل افخی د قام د ماشومان لپاره قربانی کړي چې هغه وی چرته چې چرته هغي وای چې بیا تر وغېدو بیا د پولیو کارکونکو حفاظت لپاره د کم د دی سوچ او فکر دی چې هغه هم په ځای باندې اوساتي په دغه باندې د ډیو خبر یال صدام حسین خان نور تفصیل تستوړنه کوي.
د متحده عرب اماراتونو کارکونکو پاکستانیانو د دسمبر په میاشت کې په سټل توګا 3.2 ملیون ډالر لیګلی کوم چې 13 میاشت 3.1
د صدام حسین خان دغه راپور سره د ټکنیکی خرابې په وجه باندې منګه تاسو ته وړاندې نکړې شو زو عرب خان نو اوس په بیا هڅه کوي چې د صدام حسین خان چې کوم د دیوا خبريال له داغي هم دغه راپور چغي کم تیار کړی دی چې ګنه د باجوړ کې چې کوم د پولیو تاسکو اچونکو په حفاظت باندې مامور پولیس افسران وو پاغي 14 شي وو پاغي کې چې کوم درې پولیس افسران جو بل شي وو نو پاغي کې د یو چې کوم خپيقه تکړه شوی دی یا کټکړه شوی دی نغه وای چې په خپل جو بل کښې وي دا وای چې دغه خپل خپي قرباني کړی د دې لپاره چې دغه سیمې د ماشومانو ګرځیدل یا د هغوی چې کومې پخې دي هغه بے پخون شي. نو راځي چې نور تفصیل په دغه راپور کې وورو.
حبیب الله وای د جنوري په 8 نیټه په بمی چاودنه کې یو خپوال وته او د بلې خپې د بیرته رغېدو امکانات هم ډیر لږ دي خو دی وای حوصله هغه شان لوړه ده.
زمانه خو خپه کار شوله خو ان شاء الله مونږ به غواړو چې د خپل قوم بچي په خپل خپه ودرو او نور داسې حالات رانی شي چې یا دوباره مونږ بیا داسې دغه شو.
په پاکستان کې د پولیو وایرس په ضد د ساسکو ورکولو مهم د جنوري له 8 نیټې څخه پیل شوې او د مهم په لومړۍ ورځ د باجوړ پلوي مامون سیمه کې په پولیسو بریچ شوې وو چرته چې 15 پولیس وژل شوي وو او دریو بیا د علاج په وخت پروختون کې ژوند وبیلو. دغه بمی چاودنه کې 25 ژوبل شوي وو او د ډیرو لاسونه او خپې الوتی دي. د دوی ملګری او خپلوان پښتني کوي په کوم ګنا وجل کیږي.
د ځوانان راټول شو زمنګ د پاره ټول بچو د پردي بچو چې هغه کول بچو چې زمنګ بچ مازور نشي نن مې دلته ول زمنګ ورونه پلخ په ورک دا قربانیان ورک دا موږ نور څو پور ورکو دا خالي پښتون ټارګټ
په باجوړ کې په پولیسو د بری دروستو د پولیو کمپاین په دویم ورځ د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع بنو کې هم دوه پولیس وجل شوي وو. په خیبر پښتونخوا کې په پولیو کارکونکو او دوی سره ساتنې لپاره ګمارل شوي پولیسو باندې د کال 2012 راهسې بریدونه کیږي او په سلګونو پکې وجل شوي دي.
لازمونه سره خې بلند دي او ان شاء الله وسم کمپاین شروع دی روان دي او چې ټیپ شو ان شاء الله موږ خپل ډیوټي خبر خوشاله او خپل ایمانداري سکو او دا ضروري دي چې دا زمونږ ماشومان خپل خپل درې او زمونږ د ملک نه دا بیمار نه مصیبتونه ختم شي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې تر مخه په صوبه کې د پولیو ضد ساسکو څخه انکار او په پولیو ټیمونو بریدونه لوی چیلنج دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مهم په وړومبۍ او څلور ورځو کې 6000 سوا ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شوې دي. صدام حسین خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوا خبرونه تنې خپل غو واشنگټن ډي سي نه غواګي اوس راځو د پولیو په اړه باندې د بل راپور په لوتا د بلوچستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې په سرحدي ضلع چمن کې شاوخوا 2000 ماشومان په سیمه کې دروان پر لټل عمله ل پولیو ضد ویکسینو څخه پاتې شوې دي چې دا د پولیو پروګرام لپاره لوی خطر دی او امکان لري چې د وایرس ل یوې سیمه بلې ته ولګدل شي. د وایس اف امریکا دی خبريال رفیع الله مندخیل په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د پولیو ضد ورځنی کمپین دوام لري چې په ترڅ کې یې د 15 لک شپږ نوي زره ماشومانو د ویکسین کولو ټارګټ ورکول شوی. خو د صوبې د پولیو مخنیوي پروګرام اندېښنه څرګنده کړې چې د صوبې په سرحدي ضلعو چمن او ژوب کې اوس هم زرګونه داسې ماشومان دي چې له پولیو ویکسینه پاتې شوي دي.
په چمن کې خاص کر تقریبا 1800 کشنیان چې کم پر لټ روان دي په چمن کې داغه د وجه پاتې شوی دي او دا کشنیان بالکل دادي او یو پر جوب کې د مجلس تقریبا 980 کشنیان 980 کشنیان هغه دي چې تقریبا یو کال کېږي سمبازه یونین کونسل دی پاک نه دي کورسي او دا هم زموږ لپاره ترټ دي او دغه په کمپین کې تقریبا د مجلس هر وار په کمپین کې 15 کشنیان پاتې کیږي چې هغه په کورو کې موجود نه وي او دا کشنیان چې دی بیا پاتې دا بیا د کورو سباري یا د صوبې سبار تللي مثال کراچي کې په پېښور تللي سند تللي دا کشنیان هر وخت موږ پاتې کیږي.
بلوچستان کې د پولیو ضد کمپین د پولیس او لیویز عسکرو په بدرګه ترسره کیږي خو د امنیتي ننګولو له امله په ځینو سیمو کې ماشومان له کترو پاتې کیږي. د جمعې په ورځ د کوټې په ختیځ بای پاس سیمه کې د پولیو ټیم پر امنیت ساتونکي پولیس عسکر ډزې سوي او ژوبل سوي دي. ډاکټر آفتاب کاکړ له څاڅکو پاتې ماشومان د وایرس مخنیوي په لړ کې د هڅو لپاره خطر ګڼي.
اور دغه بعد په چمن کې اور هب اور ډېر وختي کې پازیټیو راغلي دي ترټ دې چې کم کشنیان چې مستي اور هغه کترې نه دي پلاسي وي هغه دا ټایم پر ریسک باندې دي هغه ته وایرس لګیدل شي. نو په دې باندې موږ کوروتا فیملیان ته دا وایو چې خپل کشنیان ته کترې ورکړي چې کم کشنیان پاتې شي دي هغه ته دم کترې ورکړي اور مس چلډرن چې دي د موږ سره دم زیات ورګور زیات چې دي هغه په کوټه بلا کې دي کوټه اپشن کې بلا چمن بدای لا کو کې دي.
پاکستان کې کاڅه حمله 2021 رایس د پولیو مثبت کیس ندی ریپورت شوی خو البته د چمن په ګډون په 15 ضلعو کې د پولیو وایرس مندل شوی دی. په 13 اکتوبر میاس کې له چمن په خصل سو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس ریپورت شوی وو. رفیع الله مندو خیل وایس اپ امریکا ڈیوا چمن.
من آمد ام که عشق فریاد کنن من آمد ام ز تاسو ټولو کتون کو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردم حضرتیا نه اوساتئ.
د خیبر پختونخوا له باجوړ نه ورستو نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې هم د پولیو ټیم په ساتونکو باندې چې کم پولیس دی پاغه باندې بریښ شوه چې پکې یو پولیس اسکر جوبل شوه دی. بلخو په خیبر پختونخوا کې د ترهګری ضد محکمې چارواکو داوا کړی چې د دایش هغه 2000 مرګي بریښ کونکي چې پلان یې لاره نیول شوې دي چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فلورمان او د ان پی صوبائی صدر امل ولی خان په نخ کړی. په کوټه او خیبر پختونخوا کې د الیکشن په محل د پرل پسې بریدونو حال د ډیو خبريال حفیظ الله شیرانی څخه خلغي موږ سره ملګری دي. شیرانی صاحب ستړي مشي. شیرانی صاحب زماغه غوري وعلیکم السلام. مننه تاسو شیرانی صاحب په خبر کې د تر هغه غرض پولیسو داوا کړی چې مولانا پلورمان او ایمل ولی خان باندې چې کوم دوا ځانمرګ بریټ کون کی چې پلان یې لاره هغه نیول شوې دي ا کده دغه تفصیل سره شریک کړي.
بلې لکه څنګه چې تاسو د ډیوا کتونکو ته وویل نن د جمعې په ورځ د بلوچستان یالت په سر شار پټه کې د پولیسو په وینا په مشرقي بای پاس سیمه کې د پولیسو پر چارواکو یا هغه عسکرو باندې بریټ سوي دی چې هغه د پولیو ضد څاڅکي ورکون کې د ټیم پر خوندیتوب باندې ګمارل شوی وو. د چارواکو په وینا چې د نامعلومو وسوالو په بریټ کې یو پولیس عسكر جوبل سوي دی چې دا وخت د کوټي په سیول روښتون کې تر درملنه لاندې دی او وایي چې دمګړې حالت لا خطر څخه وتلې دی. د دغه پیښې زمواري کوم چا تر اوسه پوری نه ده منلې.
شیرانی صاحب په پیښور کې چې د ترهګرۍ ضد پولیسو کم په امل ولی خان او مولانا فضل الرحمن باندې د برید کولو چې کوم دړکې ورکړې وي هغه دا وکړې چې دغه دوه د دایښ وسلوال یې نیولې د دې په اړه باندې کوم تفصیل لري؟ شیرانی صاحب زماغه غوړې تاسو
بلې لکه څنګه چې تاسو د ډیوا کتون کو ټول دغه حکومتي داوی چې کوم دي دا تروس بلې
شرانی صاحب غږم راځي خپل خبره جاری وساتئ.
بلې لکه څنګه چې تاسو د ډیوا کتون کو ټول حکومت دغه داوا کړی دا چې د ایمال ولی خان چې د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر دی هم دغه سي د جمعیت علما اسلام فضل رحمان غوند مشر مولانا فضل رحمان ته چې کوم د مرګ واښونه کیږي یا په هغه باندې د بریټ پلان کون کی نیولې دي او وايي لا هغه څه خاينوري پلټنی رواني کړې دي او په دې اړه به نور تفصيل هم رسټو لرسنه سره شریکوي.
په بلوچستان کې هم د پرون یو انتخابي امیدوار باندې بریټ شوی او داغه نغه کوم خبر کوي او بیا په بلوچستان کې د الیکشن مهم په وخت د امن او صورتحال یا مجموعي چکم صورتحال له پاغي باندې که زمونږ وريدونکو ته تفصيل ورکړي چې څنګه روان دي.
بلې په تیرو درو ورځو کې د غنن چې کومه پیښه مو د ډیواله کتون کو سره حال مو ورکړ دا درېمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. تیرو ورځ د بلوچستان په تربت سیمه کې په خوانای سناتور یا سنیټر او د اوس د مسلم لیگ نون د خامی اسمبلی امیدوار چې د 258 یا 255 نېشنل اسمبلی کومه حلقه د پرغه باندې امیدوار دی هغه باندې د نامعلوم وسوالو کسانو لورې دازي سوي وي چې هغه پکې ډیر زیات ټپي سوي وو په لومړی درملنه د تربت په هسپتال کې سوي خو سغه د کورنۍ چارواکي وای یا د کورنۍ غړي وای چې دغه حالت له خطر څخه وتل دي هم په دغه پسې سم دستي په بلوچستان په سر شهر پټ کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي د قاری مهر الله په نامه باندې چې د کوټي حلقې حلقه فی بی پو 45 یا 50 چې کومه حلقه ده د هغې پر امیدوار باندې د نامعلومو کسانو لخوا څخه هغه محل دځي سوي وي چې کله درې سهار وختي لکور څخه راوتلی او د جمعه لوري لوري ته روان وو وغه په دې بریټ کې بچ پاتې سوی وو. د ندا چې د مسلم لیگ نون غوند او د جمعیت علما اسلام زریاتی غوند دغه پیښو پر ضد خبری کانفرنسونه کړی دي او پر حکومت او پر امنیتي ادارو نیوکه کړی دي بلکې نورو سیاسي غوندونو او آزاد امیدوارانو هم ډیر زیات خفقان او تشويش کار کړی دي او له حکومت څخه و دوی ته د امنیت ورکولو غوښتنه کړی ده تر کومه هدا پورې چې د بلوچستان کې د انتخاباتو د پر امن کولو لپاره چې د حکومت کوم ګامونه دي هغه دلته پر وړه کچه باندې ځینی میټنګونه سوي دي چې د الیکشن کمشنر او نور انتظامی چارواکي چې دي هغه په کې شرکت کړی دی. تر اوسه پورې د الیکشن کمیشن یا هم د بلوچستان حکومت لخوا څخه د دې تفصیل خو نه دی ورکول شوی چې دوی به په بلوچستان کې څومره د امنیتي عسكر چې دي هغه پر دندو ګماري خو د الیکشن کمیشن لخوا څخه دا ویل شوی دی چې لیویز پولیس اف سی په دلته د امنیت خوندې ساتلو لپاره دنده تر سره کوي کچيري ضرورت پیرسو وای چې د پاکستان له پوځ څخه به هم خدمت وغوښتل شي. په بلوچستان کې د ټوټل پولینګ سټیشنونه پولینګ سټیشنز خبر وکړو نو دا غوښ شمیر 15000 پته دی چې پکې د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا 2100 پولینګ سټیشنونه چې دی هغه حساس دي او 2050 پولینګ سټیشنونه چې دی
ډیر مننه
حساس تر نه یا زیات حساس دي چې د دې امنیت لپاره
ډیر مننه حساس دي
چې ترتیبات یې نیولې دي
مننه حساس
دي د دیوا د کتون کو مننه
مننه خوشاله اوسه. عدنان په پیښور پوهنتون کې د قبایلي ضلعو جنکۍ زده کوونکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه اخلي چې ښځې هم د جمهوري نظام برخه جوړ شي او دوی ته ورپېخې مسلې هوار شي. پخوانی قبایلي سیمې په 2013 کې د 15م آئینی بدلون پس د خیبر پختونخوا برخه جوړ شوې او دا دویم ځل دی چې د آئینی بدلون وروسته پکې د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنې ترسره کیږي. په دغه اړه باندې نور حال د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل ویډیو راپور کې تاسو ته وړاندې کړي.
زمانه منیبا اورگزای دی او دلته ډپارټمنټ اف سایکالوجي یونیورسيټي اف پېښور کې 7 سمستر سټوډنټ یم. بیسیکلی زه ډیسټریکټ اورگزای نه بلونګ کوم. څنګه تاسو په دې ټرایبل ډیسټریکټ چې کوم خلک دی هغه ګرلز ډېر پارټیسیپیشن نه ورکول، لیکن اوس موږ ګورو چې څنګه چینج راغلی دی. دلته ایون دلته یونیورسيټي کې تاسو وګورئ نو سمر فیمیلز دی ټرایبل ډیسټریکټس نه هغه راځي دلته خپل اډوکیشن لپاره. مخکې به البته دسي وو چې ایون سکولز کې به سکالرشپس راغلو، پیرنټس په خپل جنګه نه علاوه کولی چې هغه سکالرشپ ایون پیسې هم واخلیا. ٹھیک شو نه؟ نو اوس جنګه ته خپل اډوکیشن سره دونه اویرنس راغو چې زمګه ورډ سدي بیسیکلی نو خپل اغه ورډ چې کم دی هغه معلوم کو او ان شاء الله او زمام می ایون فرست ټایم دی ووټ کاسټ کولو نو خپل اغه ووټ چې کم دی خپل ووټ حق به ان شاء الله یوز کیږي.
زمانو مناهل اورگزای دی او ز د اورگزای ایجنسی تیرانا تعلق لرم. یو خو چې دی دغه څنګه چې ما ویل چې آبادی زیاته ده نو یو ډیر لکه خ امپیکټ به راځي یا ډیر دین انقلاب راځي. بل دا چې اغه ایریا زکم بالکل نګلیکټډ ده چې خپل پارٹیسپیشن پکې نشته چې هغه خپل پارٹیسپیټ کی نو دا غي چې کوم ایریا دا غي تبا څنګه چې نور پروونسز ته پنجاب شو مینلی غي ته چې څنګه ملاویږي اټنشن داسې وزمږه صوبې ته ملاوي.
زمانوم زکیا دی او چې زما کم تعلق ته د ډومیل سره دی اف ار ټو می زمون علاقې کې فیمیلز ووټ نه اچي صرف میلز اچي نو دا اویرنس نشته دی یو کو اډوکیشن نشته دی التا او بل دی د واجی لکه کم خلق سیټی سایډ ته تللی نو اغه ټونه چي یو کو چې کم خلق التا اوسی هی نو اغه ووټونه نه اچي په انسا نو دی کو ډیر غټ نقصان دی په دې چې دا کم چې ووټینګ دا سیستم دی کنه دی ثرو یو خام فیصله ام کیږي ملک د پاره او غلط ام فیصله ام کیږي نو ووټ چې نه چې نو ډیفینیټلی دا کې دلی شي چې د مول زمون چې کم کنټری ده نو دې د پاره لکه دا ډیر زیات نقصان خبره ده.
جی زمانه ام اکثر شوید ده ز فاټا سره تعلق ساتم لاندی کوتل نه يم. جی زمانه دا فرست ټایم ده زبر چې ووټ اچو او دا ډیر زیات ضروري ده ځکه چې د فاټا څخه کم زمونږه کلی سیټل ته ډیر زیات سه مسائل دي چې کم زمونږه ته حکومت وغه نه شو حل کوله او دې ځلدی عمدہ ایکسپیکټیشن د نوی حکومت نه ساتي چې هغه پرابلم زیله سولف کی لګل ډیر زیات مسائل دي نو هاسپټل د سشتہ نه تعلیم شته نو هغه د پارم دی ووټه چی چی هغه لګ مستقبل خوشی ور سره.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه لا هم دوام لري. د اتمه پروري انتخابات چې څنګه رورو رانږدې کیږي ځوان کول د یو بل سره سلا او مشورې کوي چې څوک د هغوی د ووټ حقدار دي او څوک نه. خو دغه ځوانان د سیاسي ګوندونو یا د سیاسي مشر د خوخي په بنیاد دغه فیصله نه کوي. هر ځوان خپل خوخه او سوچ لري. خود پیښور یو شخصي په هنتون زده کوونکې ماروح مشتاق فکر کوي چې د نن سبا ځوان کول د سیاسي ګوندونو جلسې جلوسونو په ځای هغه سیاسي مشران یا شخصیات تعقیبوي کوم سیاسي لیډر چې په سوشل میډیا کې مخې ته راځي. په دغه اړه باندې د ډیوه خبر یا صادق قاسم شاه او هاشم علي نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د اتم فروری انتخابات چې څنګه رورو رانږدې کیږي ځوان کول یو بل سره سلا او مشورې کوي چې څوک د هغوی ووټ حقدار دي او څوک نه. خو آیا د غزوانان د سیاسي ګوندونو یا د یو سیاسي شخصیت یا لیډر خوخي په بنیاد دغه فیصله کوي؟ د هر ځوان خپل خوخه او سوچ دی. خو د پیښور یو شخصي پوهنتون زکونکي ماهروف مشتاق فکر کوي د نن سبا ځوان کول د سیاسي ګوندونو جلسې جلوسونو په ځای هغه سیاسي مشران یا شخصیات تعقیب کوي کوم سیاسي لیډر په سوشل میډیا کې مخته راځي.
زمون یوت چې کوم شه ډیر ذات مخمخ کیږي هغه بس مغا شه فالو کوي. ها حالانکه دا پکار دی چې موږ ته یو اورال سټڈی پکارې چې هر یو لیډر په کوم کوم لایف کې رول تیری یا موږ ته څه کولای شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن رستیش میری هم خاید یو سل شپږش ملیون رجسٹرډ ووټرز کې 15% ووټران عمرونه د 15 کالونه کم دي. دا شمیری واضح کوي ته ځوان کل سیاسي فکر خوخه او ناخوخه انتخابات کې رائے اچول د انتخاباتو نتیجو باندې جوړ اثر غورځول شي. د باجوړ رحمت ریان هم د 15 دیش کانه کم عمر وټرانو دغه لیست کې شامل دي.
اصل کې کومو ګورو د هر لیډر چې کم د خپل کنټریبیوشن د ملک یا هو چې کم د سنا سکړي دي دا سينه چې چا سنې کړي مونږ غو بلیم کو هغه د وژنه چې کم د زما خپل مطلب دا اوپینین د چې زوډ نه استعمالوم نو دا سينه را چې هغه سنې کړي ز ځکه نه استعمالوم خو البته هغه چې کم دي لکه څنګه چې لیډرشپ دي هغه زما د ذهن مطابق نه دي.
وو چې د هر پاکستانی آئینی حق ته سزوان کول دا یو مهمه ذمہواری غني چې الیکشن کې خپل رائے ضرور ورکړي او وايي پکاره ده خپل سوچ او فکر په تحقیق نه پس د رائے ورکړي او ملک کې د جمهوریت او سیاسي عمل کې برخه واخلي.
او ووټ ورکوم او ضروری خبر ده چې چاهي د ملک کې مونږ رائے ریسپیکټ کیږي نه زه خپل رائے ورکوم تر مغو پر زه ووټ ورکوم څومره پر چې مونږ رائے ریسپیکټ کیدن شروع شي.
د پیلډاټ نومي یو ملکی تحقیقي ادارې تر خاطر عام انتخابات کې ځوان وټرانو سره ودیش فیصدی ووټ یا رائے ورکړی و او دا ځل امید کیږي چې ځوان کل زیات شمیره کې د خپل رائے حق استعمال کړي د سره به انتخابات کې واضحه او غوسی نتیجې راځي. کیمرمن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای دیوا په خبره. زماده پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مر کې به زانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
عرب هیوادونو ته هر کال ګڼ شمیر پاکستانیان د روزګار لپاره تک یو ګټلې پیسې کورنو تلیږي. د پاکستان مرکزی بانک د راپور تر مخه د دسمبر په میاشت کې دغه کارکونکو د سعودي عرب نه 15.6 میلیونه ډالر او د عرب اماراتو نه 14.2 میلیونه ډالر پیسې لیږلې دي. د مسافر په وینا د مخکې په پرتله پاکستان کې اوس خرچي سیوا شوې دي. کاروبار کوونکي وایي چې د مسافر پام پاکستان کې سرمایه کاری ته د راګرځولو لپاره هم حالې ځلې کیږي. په دې اړه باندې نو تفصیل د ډیو خبر یال عرفان بهادر په خپل راپور کې د عرب اماراتو څخه وړاندې کوي.
د متحده عرب اماراتو نه کارکونکو پاکستانیانو د دسمبر په میاشت کې په سټل توګه 14.2 میلیونه ډالر لیګلی کوم چې 13 میاشت 14.8 میلیونه ډالر وي. د پاکستان مرکزی بانک د رپورټ تر مخه په پیسو لیګلو کې د 13 میاشت په مقابله کې 22% او د 13 کال د دغه میاشت په مقابله کې 20% زیاتوالی راغلی. یو کاروبار کوونکی وی او ویډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د عرب اماراتو نه د غټي سرمایې لیږلو لپاره په یو شمیر پروژو باندې کار کوي.
سرمایه کاری څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پاکستان اقتصاد ته د بهر نه راتلونکو پیسو ضرورت وي. نو موږ داسې موقعه جوړو چې مارکیټینګ کولی ګران وي خو چې دلته خلک پاکستان کې او د پاکستان خلک دلته سرمایه کاری کوي نو د دواړو هیوادونو اقتصاد ته به ګټه ورکوي.
یو مسافر وی او ویلی وته ویلی چې شل کاله مخکې عرب اماراتو ته راغلی خو هغه وخت کې د درهم نرخ کم و. دی وی چې اوس پاکستان کې حالت داسې دي چې په کمو پیسو د کور خرچ نه پوره کیږي او د هر کور یو شان حال دی.
حالات خو کزه تاسو هم ډیر زیات بدل شوی. په هغه وخت کې چې موږ راغلو نو لکه په هغه وخت کې درهم چې کمو نو دا په 24 کې چلیدو او اوس هغه په 80 کې چلیږي. نو لکه هغه او دا چې اوس پیسو چوکې نو هغه یو برابر دي. دغه چې هغه وخت کې موږ مینګایانه نه وی پاکستان کې حالات خو
عربی امارات کې عمرمن وی او ویډیو ته ویلي چې د سړو پشان دلته پاکستانی جنکه هم نوکری کوي او خپل کورونو ته خرچيلا پیسې لګي.
اس طرح کی عورتیں جو یہاں پر آئیں
دا سے خزی هم دلته راغلي کارونه کوي او پیسې خپل کورونو ته لګي. دا دلته ډیره عام خبره ده. زه خو وایم چې په هوټل کې ماته پاکستانی خزی ډیره په نظر راځي. دغه شان په سالون او پارلر سره په دفترونو کې هم دوی کارونه کوي.
د ریپورټونو تر مخه پاکستان نه په کال 2023 کې سعودي عرب ته 2,15,515 پاکستانیانو، عربي اماراتو ته 1,21,515، عمان ته 34,116، قطر ته 15,618، او بحرین ته 2,401 کاریګرو ویزې کړي. عربی هیوادونو کې دا کارکونکي د هیواد په اقتصادي وده کې مهم کردار لوبوي. عرفان بهادر، وی او وی ډیوا، یو ای.
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې خلک وایي چې سخت کال یخنی ډیره زیاته ده او د ګرانۍ د لاسه نوي سیزونه نشي اخیستی، خو د کباړ سیزونه هم سخت کال ګران شوي. د ډیوا خبریال فیض افاری نور تفصیل درکوي.
ځای خلک وایي چې د موسمی بدلون د لسان سکال په سوات کې هم موسم ډېر یخ دی. په هیواد کې د ګرانۍ له کبله خلک نوي ګرم سیزونونه نشي اخیستلی، خو اوس د کباړ یا د بهر هیواد د استعمال شوي سیزونونه هم دومره ګران دي چې د اخیستلو نه بهر دي.
پروس کال چې به یو شی مونږ په سل اخیستو سکال هغه 250 روپۍ مونږ ته پرېوځي. دلته چې راوړو د خرچو سره هغه 400 تو ورسی دلته چې موږ لا کا کرای چې موږ لا بیا لا کا موږ غره په مشکله باندې دی په مشکله راکای. کاروبار خو جی 50% نم سیوا تل دی، بالکل ختم شه د کاروبار په خپل باندې خو لا بالکل کاروبار اوشته نه. دا بس د ډالر د وجینا سره جو ډالر هم نه شه دی، اسه کاروبار مینګای د وجینا کاروبارونه ختم شي دی.
دکاندارانو وایي چې د کبار د سامان د نورو هیوادونو نه راځي او کرای په ډالر کې وی چې د کبلې د استعمال شوی سیزن هم ګران شوی دی. سامان اغوستن کی خلق وای چې سکال د تیر کال په نسبت هر شی پړبل بیا دی.
اول تر غلی نن د جمعیش رضوا مې چې ته ماشومان له کبار بوتان کوټ بلوز دا و اخلو، هغه د نور کال په نسبت باندې لگا سکال 200 روپے 300 روپے هر شی منګل
سامان ملاویږي. خو دکاندارانو وایي چې دا سامان هم دومره ګران شوی دی چې دا غوی کاروبار خراب کړی دی.
کاروبار چې دی نو د تیر شوي کال نه په سږ کال چې دی نو ډېر زیات اثر دی. لکه چې کم شی هم ته په 100 روپۍ ملاوېدو نو هغه اوس موږ په خپله به 300-400 روپۍ الو. دلته چې په 500-600 خرڅو نو عوام ته ډېر زیات مشکلات دي، ځکه چې تیر شوي کال ریټ چې و لاسټ ایئر نو 100 روپۍ و یو شی، اوس په 300 روپۍ چې چاته وایو نو څوک دغه نشي کولی. غریب سړی نشي افورډ کولی، کنه اوس د غریب سړي د وسه وته بيخي.
هیواد کې د ګرانۍ راتلو سره چې کله عام ولس ځان له دښنې په موسم کې نوي ګرم سیزونه نشي اغستلی، هغوی به د کباړ د جمع بازار ته د خریدارۍ دپاره راتلي. خو اوس عام خلک وایي چې دلته هم د خریدارۍ توان نه لري.
مونږ خو دې بازار ته راکوشو چېرته کې ځان له ګرم جیکټ وغیره وګورو. څنګه پته ده تاسو ته چې په سواد کې د یخنۍ موسم شروع شوی دی، ډېر زیات یخ دی او په نوي سیزونه چې کوم دي هغه زموږ ته وسه بهر دي، هغه اغسته ډېر زیات ګران دي. خو موږ چې دلته هم دا ګورو دا لنډه ګورو د هم ریټونه ډېر زیات ختی دي او فی الحال د دې ریټونه چې موږ ګورو دا هم سیوا دي، خلک یې دا اغستو توان نه لري.
عام خلک وایي چې کله مخکې وه په دې بازار کې د خپې د لګولو ځای نه و، خو وس د ګرانۍ لګوله ډېر کم خلک د کبال دی جمع بازار ته د خریداری د پاره راځي. فیاض ظهر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خپرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خپرونې پروګرامونه راپورونه مرکې ستاسو لپاره چلیری ساته د ډیوا په ویبپاڼه وی او وی ډیوا ریډیو ډاټ کام باندې پراته. نو دغه ته ورتګ مه هیروئ. خامخا د نړۍ د سیمې او د خپل اقتصاد په حواله باندې خپل ځان خبر وساتئ او د دې خبرونه څخه زه شپه کوم سره د خپل همکارانو رشید تاسو نه خپل اجازه
خش پولری دل فمان.